جنگ و نابسامانی فراتر برده، آرمانها، استواری و تمدن افغانستان را به جهانیان ثابت سازد.
دم از دیگر سلور بجه شوی زموگ غگل از اده راژیو او رای قدر مناوریدون کود از اده راژیو یوی بلی یو ساعته خبرونه تا ز احمد تکل اوز ما تخنیکی همکار طاهر روخان ستاسو هر کلی کو بده خبرونه که با واوری چه د کابل د علما او شورا د روژې په مبارکه میاشت کې د وسلوالو طالبانو لخوا د جګړې د دوام په وړاندې توند غبرګون ښودلی او د افغانستان د کرکټ بورډ یو شمیر چارواکو له پاکستان سره د پلان شویو لوبو په غبرګون کې د کرکټ بورډ له مشر سره پریکړون اعلان کړی. د انصاف په لټه کې او د امنیت او سالم چاپیریال اونیز باسونه به هم په همدې خبرونه کې به واورئ. خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د فرانسې نوي ولسمشر ویلي دی بنن له پاریس لرې په وارسای ماڼۍ کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین کوربه وي او په پام کې ده چې د جرمني، فرانسې، اوکراین او روسیې د بهرنیو چارو د وزیرانو مرستیالان سبا په برلین کې غونډه وکړي. نړیوال خبرونه وروسته راځي. لومړی د افغانستان کورني خبرونه واصل وسال اوروي.
سلامونه، وخت په خیر. د هم د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان ولسی جرګه له حکومت غوړي چې د انتخاباتو د شفافیت د ټینګښت لپاره له ټولو شتو امکاناتو ګټه واخلي. د افغانستان کرکټ بورډ مشر وایي پاکستان ته په خپل سفر کې د پاکستانی کرکټ بورډ سره د سیالیو نورو همکاریو په تړاو هیڅ هوکړه نه ده کړې. او د بامیان ولایت د دریو هغو امنیتي مسؤلینو دوسیه لوی سره نورې تصور شوي چې د یوې مسافروړونکې الوتکې د ناستې پر مهال د امنیت د نه ټینګښت په تور تورن دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسی جرګه له حکومت غوړي چې د انتخاباتو د شفافیت د ټینګښت لپاره له ټولو شته او امکاناتو ګټه واخلي. د دغه جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د دوشنبه ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو ټاکنې په داسې ډول ترسره شي چې د خلکو بایلله اعتماد بیرته خپل کړي. له ټولو هغو امکاناتو چې د ټاکنو شفافیت تامینولی شي او د خلکو اعتماد پرې ترلاسه کېږي باید استفاده وشي. له دې وړاندې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي و د ستونزو سره سره یې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو ترسره کولو لپاره یو لړ کارونه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مهاله د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د راتلونکو ټاکنو نیټه نه ده معلومه. د افغانستان کرکټ بورډ مشر وایي پاکستان ته په خپل سفر کې د پاکستانی کرکټ بورډ سره د سیالیو او نورو همکاریو په تړاو هیڅ هوکړه نه ده کړې. په هغه پیغام کې چې د کرکټ بورډ په رسمي فیسبوک پاڼه کې د ښاغلي لطف الله عاطف مشل له قوله خپره شوې پکې ویل شوي چې نوموړي ته د پاکستان لخوا بلنه ورکړل شوې وه او په اتو مواردو کې ورته وړاندیزونه کړي، خو لا تر اوسه په هیڅ کوم مورد له پاکستاني لوري سره تړون نه دی وروسته شوی. دا پیغام وروسته له هغه خپور شو چې یو شمېر رسنیو پاکستان ته د افغانستان د کرکټ بورډ د رئیس له سفر وروسته د دوړو هیوادونو د ملي لوبډلو ترمنځ د دوو شلوریزو سیالیو ترڅنګ د یو شمېر نورو مواردو د هوکړې خبر ورکړ چې په ټولنیزه میډیا کې ګڼ غبرګونونه راوپرول. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس سبا په یو خبري ناسته کې په دې اړه لا ډېر معلومات له رسنیو سره شریک کړي. او د بامیان ولایت د دریو هغو امنیتي مسؤلینو دوسیه لوی سرنولۍ ته سول شوي چې د یوې مسافروړونکې الوتکې د ناستې پر مهال د امنیت د نه ټینګښت په تور تورن دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویندوی دفتر سرپرست نن از رادیو ته وویل چې دغه دوسیه د یاد ولایت د امنیت امیر، د هوایي ډګر د قومندان او د پولیسو د لومړۍ حوزې د مسؤل پورې اړوند دي. تېره اونۍ د کامیر په نوم هوایي شرکت ادا وکړه چې د بامیان ولایت یو شمېر امنیتي مسؤلینو او خلکو د ولسي جرګې وکیل عبدالرحمن شیدانی په غوښتنه د دې شرکت د الوتکې د کیناستو مخه ونیوله او د الوتکې په رنوی کې ډبرې واچولې. کورني خبرونه هم دومره ول. بهرني خبرونه زما همکار صالح محمد صالح وړاندې کوي.
شمالي کوریا د یو بالستیک توغندې په ازمایلو سره یو ور بیا په کوریا ټاپو وزمه کې کړکیچ او چتبره سوویل کیږي چې دغه توغندې لاند واټن وشتلې سي. د امریکا متحده ایالاتونو، جنوبي کوریا او جاپان پوځونو نن دوشنبه تایید کړ چې شمالي کوریا د یک شمې پر ورځ لخپل ونسان پوځي اډې څخه دغه توغندې د ختیځ پر لوري تجربه کړ. د جاپان صدر اعظم د ازموینه وغندله. شینزو ابي وویل
موږ د شمالي کوریا پاروونکو اقداماتو ته په هیڅ صورت اجازه نشو ورکولی چې د نړیوالې ټولنې خبرداری یې په وار وار له پامه غورځولی دي. موږ شمالي کوریا ته خپل شدید اعتراض وړاندې کړی دی.
د شمالي کوریا دولتي رسنیو د دې توغندي د ازموینې په اړه سمدلاسه تبصره نه ده کړې. د امریکا متحده ایالاتونو د اوریګان ایالت په پورتلند ښار کې میشت مسلمانان وایي د هغو دوو کورنیو لپاره چنده ټولوي چې دوه نارینه غړي د دوو نجونو په دفاع کې وژل سوي دي. پر دوغو نجونو د یوه مسلمان ضد نارینه لخوا د حملې هڅه سوې وه. د پورتلند اسلامي مرکز مولا امام محمد نجیب پرون ویل د قربانیانو له کورنۍ سره د مرستې لپاره یو انټرنیټي پاڼه جوړه شوې چې په لومړیو ساعتونو کې $50,000 راټول سوي دي. مایکل کینیډي تر هغې پیښې وروسته له یوه قربانۍ سره لومړنۍ صحي مرسته کړې وه. هغه ان بی سی ټلویزیون ته وویل
زه د سلګونو نورو کسانو په اړه چې د دې پیښې له کبله متاثر شوي په اندېښنه کې یم. زه هیله لرم دا پیښه لکه څنګه چې دا هغسې نوم ورکړل شي دا یوه تروریستي حمله وه. غواړم چې دا خبره واضح وي.
د امریکا پولیس وایي د جمعې پر ورځ 15 کلن جرمی جوزف کریستیان د دوو کسانو د وژنې په تور نیول سوی دی. د فرانسې نوی ولسمشر ایمانویل ماکرون به نن په پاریس ته نږدې په ورسای ماڼۍ کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د دوه اړخیزو اړیکو پر راتلونکي خبرې وکړي. دا کتنه په داسې حال کې ده چې ماکرون د مې میاشتې په انتخاباتو کې د شي اړخې سیالې مارین لوپن په وړاندې بریا خپله کړه. هغې د پوتین ستاینه کړې وه او ظاهراً یې کرملین ملاتړ کاوه. ماکرون او ټیم یې اداره کړې ده چې د روسیې لخوا د انټرنیټي حملې یا حق کولو او ناسمو معلوماتو خپرولو د هڅې هدف د ماکرون د کمپاین زیانمنول وه. د فرانسې لپاره د روسیې سفیر الکساندر اورلوف نن د فرانسې یورپ ون راډیو ته وویل
زه فکر کوم دا ډیره مهمه ده چې دغه بې باوري چې په وروستیو کلونو کې ایجاد شوی واضح شي. فکر کوم چې په څو ساعتونو کې به څه ناڅه پرمختګونه ولرو.
تاسو آزادي رادیو ته واجاست. په پام کې ده د جرمني، فرانسې او اوکراین او روسیې د بهرنیو چارو مینان سبا په برلین کې سره وګوري. د جرمني د حکومت یو ویان نن دوشنبه ویل چې دا پلان سیوه کتنه د نورماندی فارمټ په نامه د څلور اړخیزې پروسې یوه برخه ده. جرمني او فرانسې هڅه کوي د هغو بیرته غوښتونکو چې روسیې ملاتړ کوي او د اوکراین د دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه پای ته ورسوي. د اوکراین په ختیځ کې له 2014 میلادي کال راهیسې په دې جګړه کې له 9000 او 900 ډیر کسان وژل سوي دي. او د روسیې د اپوزیسون مشر الکسی ناوالنی او ملګرو یې په مسکاو او نورو شهرونو کې د اداري فساد ضد مظاهرو لپاره چارواکو ته په رسمي ډول د اجازه درخواست وړاندې کړ. دوی غواړي دغه مظاهرې د جون پر 12 وکړي. ناوالنی نن دوشنبه په خپل ویب سایټ کې لیکلي چې فعالان په پام کې لري په 212 شهرونو کې مظاهرې وکړي، خو د هغو شهرونو شمیر په هغه اجازه لیک کې چې چارواکو ته سپارل شوی څرګند نه دی. الکسی ناوالنی ویلي دغه مظاهرې به په هر صورت کې کیږي که اجازه ورکول کیږي او کنه. د ویلي دا د خلکو حق دی چې د جون پر 12 د روسیې د ورځې په مناسبت رخصتي کې مظاهره وباسي.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. د دې خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. و باوري چې یو شمیر دینی عالمان د وسلوالو طالبانو هغه خبردارای چې وایي پروژه کې بخپل حملو ته زور ورکړي غیر اسلامي عمل بولي. دفاع وزارت وایي په غزنی کې د مشکوکو الوتکو د ناستې په اړه راپورونه څیړي.
موږ خپل حیات هلته استولې تحقیقات کوو او په نتیجه د تحقیقات موږ کولای شو چې خپل معلومات تاسو سره شریک کړو.
د بامیان ولایت د هغو امنیتي چارواکو دوسیې څارنولۍ ته سپارل شوي دي چې د دې ولایت د هوایي ډګر د امنیت په ساتلو کې په پاتې راتلو تورن دي. په یو بل راپور کې به واورئ چې په ګردیز ښار کې مخدر مواد په رڼا ورځ پلورل کیږي.
په هر ځای په بازار په ډاګر کې شل ځای داسې حکومت خلک ورته کوي ولاګ هېڅ اقدام وکړي. حکومت هر شی چې وښیي هر شی پوډر تاریاک چارس چې څه وښیي هغه سه.
په نورو موضوعاتو کې به واورئ چې د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وایي د بورډ له مشر سره یې پریکړون کړی.
دغه بې ځایه اقدام یا دا غیر مسلکي کړنې دا د افغانستان د کرکټ اداره نور هم متضرره کوي، خو بدبختانه دی په خپل ایډیا روانو.
نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو او په وروستۍ برخه کې د انصاف په لټه کې د امنیت او سالم چاپیریال له بحثونو سره یو ځای خبرو.
د کابل د عالمانو شورا د روژې په مبارکه میاشت کې د وسلوالو طالبانو لخوا د جګړې د دوام په وړاندې تند غبرګون ښودلی. د شورا مرستیال ازادۍ راډیو سره په خبرو کې مسلمان وژنه ناروا وبلله او ویل چې وسلوال طالبان باید لږ تر لږه په دې میاشت کې له جګړې لاس واخلي. د خبرې په داسې حال کې کیږي چې وسلوالو طالبانو په روژه مبارکه کې د افغان حکومت لخوا د اوربند غوښتنه رد کړه او ویل چې په دې میاشت کې به جګړو ته لا زور ورکړي. په دې اړه تفصیل د ناجی ساپې په راپور کې واورئ.
د کابل د علماو شورا د وسلوالو طالبانو هغه دریز غندي چې ویلي د روژې په مبارکه میاشت کې به جګړې ته لا زور ورکړي. د دغې شورا مرستیال ګل احمد صدیقي چکري د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو باید لږ تر لږه په دې میاشت کې له جګړې او وینې تویولو لاس اخیستی وی.
دې ته باید موږ تاسو ځیر شو چې زموږ د پیغمبر جنګ د رمضان په میاشت کې د مشرکینو په مقابل کې شوی. آیا دا کسان چې دلته په دې خاوره کې اوسېږي کافران دي؟ خو موږ دې ته تاسف کوو چې اکثریت د موږ تلفات چې ورکول کېږي عام مخلوق دي، دې د غندلو وړ ده. په دې رمضان میاشت کې د مسلمان وژنه دا روانه لري. زموږ غوښتنه د دوی نه دا ده چې راځئ د خدای په خاطر نو دا جګړې بس کړئ، د دې میاشتې د احترام په خاطر دا جنګونه بس کړئ، صلح ته غاړه کېږدئ.
دا خبرې په داسې حال کې کېږي چې وسلوالو طالبانو په روژې میاشت کې د افغان حکومت له لورې د اوربند غوښتنه ونه منله. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې نه یوازې د جګړې د درولو لپاره د کابل غوښتنه ردوي، بلکې په دې مبارکه میاشت کې غواړي چې جګړه لا تیزه کړي، ځکه چې د دوی په باور په دې میاشت کې جنګ لا ډېر ثواب لري. خو تر دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غني او یونما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی د دولت له وسلوالو مخالفانو غوښتي و چې د روژې د مبارک میاشتې په درنوي له وژنو او جګړو لاس واخلي. د روژې په مبارک میاشت کې د وسلوالو طالبانو له لورې د جګړې د دوام په غبرګون یو شمېر کابل ښاریان هم بېلابېل نظرونه لري. دو تنو کابل ښاریانو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
اصرار د ما د طالبانو له سوال دی، هغو دلته جهاد په افغانستان کې پچا کوي په خپل مسلمان ورور نه. دا درخواست مې دی چې هغو د نور د دې جنګ جګړو نه لاس پسار شي.
زه عبدالواحد دن او طالبانو نه زمونږ دا چې راشید او د بل په خبرو باندې تیر نه وځي او ټول عمر دپاره په افغانستان کې امن راوړي. ډېر افغانستان وزورېده وکړې ده، نورو ځایونو کې هم د جهاد ځای نشته. ځان له د افغانستان خو د جهاد میدان نه دی چې افغانستان
یو شمیر نور کابل خاریان بیا وایي له وسلوالو مخالفینو څخه د افغان حکومت او خلکو دا تمه چې په روژه کې د جګړه ودروي ډېره پر ځای نه بولي، ځکه د دوی په وینا پخوا تر دې هم دوی ورته غوښتنې رد کړې دي او حتی په جوماتونو او روغتونونو کې هم له حملو ډډه نه ده کړې. یو شمیر دیني عالمان بیا په هر حالت د طالبانو لخوا د جګړې په دوام کې د سیمې او یو شمیر ګاونډیو هیوادونو او د استخباراتي کړیو د لاس لرلو خبره کوي. وایي چې د طالبانو په لیکو کې ځینې داسې کسان شته چې د سیمې د دغو استخباراتي کړیو په لارښوونه په افغانستان کې د جګړې دوام غواړي.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړئ.
افغانستان ولسی جرګې د کابل ښار د امنیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او له امنیتي سکتور څخه د امنیت د ټینګولو لپاره د عملي اقداماتو غوښتنه کړې. د ولسي جرګې رئیس نن په عمومي غونډه کې پر امنیتي مسؤلینو غږ وکړ چې د کابل ښار د امنیت لپاره هر اړخیزې هلې ځلې وکړي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د ازادۍ راډیو د خبریال رحمت الله افغان په راپور کې واورئ.
د افغانستان ولسی جرګه له امنیتي سکتور غواړي چې له شرایطو سره سم د کابل ښار د امنیت د لا ټینګښت لپاره یو عملي طرحه چمتو او پلې کړي. د دغې جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي د دوشنبې په ورځ په عمومي غونډه کې د وکیلانو د اندېښنو تر څرګندولو وروسته وویل امنیتي مسؤلین دې د ټول افغانستان په ځانګړي ډول د کابل ښار د امنیت لپاره عملي اقدامات وکړي.
د افغانستان د امنیت په ځانګړي توګه د کابل ښار د امنیت په اړه د امنیتي سکتور په مسؤلینو غږ کوم چې په دې اړه له شرایطو سره سم طرحه چمتو او په دې برخه کې عملي اقدامات ولري.
دا څرګندونې وروسته له هغه مطرح کیږي چې د کابل د ولایتي شورا رئیس عبدالرحمن هاشمی درې ورځې وړاندې ازادۍ راډیو ته ویلي و چې وسلوال طالبان د شپې لخوا د کابل په جنوب برخو کې اتلاشي کوي. بلخوا د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي چې د ښار په بېلابېلو ناحیو کې امنیت د ډاډ وړ نه دی او کابل ښاریان له ښه امنیت څخه برخمن نه دي. په ولسی جرګه کې د کابل استازي زمرک پتخابی د دغه جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې په کابل ښار کې خلک پرنا ورځ وژل کیږي خو پولیس نه دي توانېدلي چې وژونکي ونیسي.
کابل کې زندگی کوي د ښه امنیت نه برخوردار نه دي. د کابل په مختلفو ځایو کې امنیت خراب دی. یو څوک وژل کیږي، ناحق شهید کیږي، دغه سره ظلم کیږي او بیا هم تهدیدیږي. مصالح کسان راځي، هغه تهدید کیږي. د خلک چیرې لاړ شي؟
که څه هم د کابل امنیت قمندانۍ چارواکي په کابل ښار کې ځینې امنیتي ستونزې مني، خو ټینګار کوي چې د خلکو په همکارۍ له اړوندو امنیتي ارګانونو سره د امنیت د ټینګښت او د مجرمینو د نیولو په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې لري. د امنیت قمندانۍ ویان بصیر مجاهد د دوشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د کابل د ګارنیزون د ملي امنیت عمومي ریاست او د کابل د 111 فرقې ځواکونه په بشپړه همغږۍ د کابل ښار د امنیت په ټینګولو بوخت دي.
پولیس لاړوند امنیتي ارګانونو، ملي امنیت، ګارنیزین او د کابل د 111 فرقې سره په همکارۍ تل هڅې کوي څو په کابل ښار کې امنیت ټینګ کړي. له نیکمرغه د خلکو په همکارۍ امنیتي چارواکي توانېدلي چې په کابل کې لا امنیت ټینګ شي.
تر دې مخکې د کابل امنیت قمندان حسن شاه فاروق ازادۍ راډیو ته ویلي و چې دښمن په هر ځای کې چې وي خپل فعالیت کوي، خو امنیتي ځواکونه یې د دفع کولو توان لري. د ښاغلي فاروق په خبره افغان ځواکونه په کابل کې د طالبانو د ځپلو لپاره لسګو ګډ پوځي عملیات ترسره کړي دي او لا هم روان دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان ولسی جرګې په پلازمینه کابل کې د امنیت د امنیتي تدابیرو د لا زیاتولو غوښتنه کړې. د افغانستان دفاع وزارت په غزنی کې د هغو ادعاو د سپیناوي په مقصد یو پلاوی ټاکلی چې وایي د دې ولایت په وغز او قرباغ ولسوالیو کې نامعلومو الوتکو ناسته کړې ده. د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې پر غزنی سربیره پر سرپل، فاریاب او بغلان ولایتونو کې هم ورته ادعاوې شوي او دوی په اړه څېړنه کوي. د ازادۍ راډیو خبریال محمد حدیث پردیس او په دې اړه تفصیل.
که څه هم په هغو سیمو کې چې وسلوال مخالفین پکې واکمن دي د ناپیژندو هلیکوپټرو د کېناستلو ادعا تازه نه ده، خو دفاع وزارت وایي چې د دغه ادعاو د سپیناوي لپاره یې پلاوی ټاکلی. د دفاع وزارت د ویان مرستیال محمد رادمنش د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که څه هم تر اوسه داسې اسناد چې د غزنی او یا هم په نورو ولایتونو کې ورته ادعاوې ثابتې کړي نه دي موندل شوي، خو په دې اړه د څېړنو لپاره پلاوی ټاکل شوی دی. ښاغلی رادمنش د زیاتو جزئیاتو له ورکولو پرته وویل که په څېړنو کې ثابته شي چې په غزنی او یا هم په کومبل ولایت کې نامعلوم الوتکو ناسته کړې، په جدي توګه به دغه موضوع تعقیب شي.
مسائل طرح کی کسی گویا حالت ناشناخته تیاره کوزولی مونگ اخپول حیات حالت استولی سی او گروه سی وضعیت سرقم دی تحقیقات کو او پنیدیجی در تحقیقات منکوالی سی اخپول معلومات تاثیر شریکی.
دا څرګندونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د غزنی د ولایتي شورا منشي حسن رضا یوسفی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دوه ورځې وړاندې د غزنی په قرباغ او واغیس ولسوالیو کې نامعلوم هلیکوپټر ښکته شوې دي. له ښاغلي یوسفی مې د خپل ادعا د ثبوت په اړه پوښتل نوموړي ویل دیوی د سیمې د خلکو سربیره د سیمه ایزو پولیسو قمندان هم په ټلیفوني اړیکه کې د شپې لخوا د نامعلوم الوتکو د ناستې موضوع تایید کړی ده. ورته ادعاوې له دې وړاندې په سرپل، فاریاب او بغلان ولایتونو کې هم مطرح شوي دي، خو دفاع وزارت وایي د یادو ادعاوو د سپیناوي لپاره هیڅ ډول شواهد او اسناد نه دي موندل شوي. تر دې وړاندې د بلخ والي عطا محمد نور هم ویلي و داسې اوازې شته چې افغانستان ته نامعلومې الوتکې راځي، خو دا معلومه نه ده چې دغه الوتکې د ډیورنډ له کرخې اخوا راځي او یا هم د امو د سیند له هغه غاړې. اخوا پولیسي جرګې کې د غزنی د خلکو استازې نفیسه عظیمي وایي که حکومت ژر تر ژره په دغه ولایت کې د ښکته شویو ناپیژندو هلیکوپټرو په اړه له ولس سره معلومات شریک نه کړي، په غزنی کې د رامنځته کېدونکو هر ډول امنیتي ستونزو مسؤول به هم حکومت وي. د امنیتي چارو کارپو یوسف امین زازای بیا وایي په افغانستان کې د ناپیژند الوتکو د ناستې موضوع تازه نه ده، خو تر اوسه پورې حکومت په دې برخه کې هیڅ ډول اقدام نه دی کړی چې دا په ښکاره ډول د افغانستان د کشفي او امنیتي بنسټونو کمزوري خي.
پی یو استودیو
غرمنۍ خبری خبرونه
د جوزا له یولسمی د جون له لومړۍ.
لا ازادي راډیو
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د بامیان ولایت د دریو امنیتي مسؤلینو دوسیه چې د دې ولایت د هوایي ډګر د امنیت په ساتلو کې په پاتې راتلو تورن شوي لوی څارنوالۍ ته سپارل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې دا مسؤلین تېره اونۍ ونتوانېدل د کام ایر د هوایي شرکت یوې الوتکې ته د بامیان په هوایي ډګر کې د کېناستو زمینه برابره کړي. په هوایي چارو کې د ولسمشر سلاکار داود سلطانزوی وایي په بامیان ولایت کې د کام ایر د شرکت د الوتکې د کېناستو مخنیوی د هیواد د هوایي چلن نړیوال وضعیت هم زیانمن کړ. په دې اړه تفصیل خان محمد سیند اوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د بامیان ولایت د امنیت امیر د هوایي ډګر د قماندان او د پولیسو د لومړی حوزې د امیر دوسیه چې ویل کیږي د هغه ولایت د هوایي ډګر د امنیت په ټینګولو کې پاتې راغلي لوی سرنوالۍ ته سپارلې دي. د دغه وزارت د ویاندوی د دفتر سرپرست نجیب دانش وایي دغه مسؤلین د بامیان په هوایي ډګر کې د کامیر د هوایي شرکت د الوتکې د کېناستو لپاره د امنیت په نه خوندیتوب تورن دي.
د درې کسانو دوسیې مو لوی سرنوالۍ ته ولیږلې، هیله ده چې نن ور ورسیږي. کوم کار چې موږ وکړ دا دی چې اثباتي اسناد او مدارک مو راټول او زموږ له لوري لوی سرنوالۍ ته ولیږل شول.
تېره اونۍ د کامیر هوایي شرکت ادعا وکړه چې د بامیان ولایت ځینو اوسیدونکو او امنیتي مسؤلینو د ولسي جرګې د غړي عبدالرحمن شهیدانی په امر د دوی الوتکه پرې نه خوده چې د بامیان په هوایي ډګر کې کینی. د دغه شرکت په خبره دغه خلکو او مسؤلینو د هوایي ډګر پر رنوې تیګې خورې کړې وې. د کامیر د هوایي شرکت جنرال ډایرکټر سمد عثمان سمدی ویلي چې د همدې لامل دوی بامیان ولایت ته پروازونه درولي او د ولسی جرګې د غړو عبدالرحمن شهیدانی او غلام حسین ناصری نومونه یې په خپل تور لیست کې لیکلي دي. د سمدی په خبره کله چې د ولسی جرګې دغه دوه غړي له کابل څخه بامیان ته له تک څخه پاتې شول، خپلو پلویانو او امنیتي مسؤلینو ته یې سپارښتنه وکړه چې د بامیان په هوایي ډګر کې د کامیر د الوتکې د کېناستلو مخه ونیسي. د ولسی جرګې دغو غړو د کامیر د هوایي شرکت ادعا رد کړې، خو د ولسی جرګې رئیس د دوشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې ویلي چې د جرګې د غړو د مسؤلیت او امتیازونو کمیسیون دی یا د پیښه وڅېړي. د کورنیو چارو وزارت ویلي چې تر خپلو څېړنو وروسته د امنیتي امر د پولیسو د لومړۍ حوزې د امر او د بامیانو د هوایي ډګر د قماندان دندې ځنډولي او درې واړه نیولې دي. د کورنیو چارو وزارت دا هم ویلي چې سربیره پر دې چې دغه مسؤلینې لوی سرنوالۍ ته معرفي کړي، د بامیانو د هوایي ډګر له نوکریوال څخه هم څېړنې پیل کړي دي. د بامیان په هوایي ډګر کې د دغه خصوصي شرکت د الوتکې د کېناستو مخنیوی د خلکو له غبرګون سره مخ شوی دی. په هوایي چارو کې د ولسمشر سلاکار داود سلطانزوی وایي دغه عمل د ملکي هوایي چلن فعالیتونو ته زیان رسولی دی.
افغانستان په اوسنیو شرایطو کې هڅه کوي چې ځان د نړیوال هوایي چلن له تور لیست څخه وباسي، او دغه عمل به افغانستان یو ځل بیا په تور لیست کې وساتي، او دا به ترې څرګنده شي چې په افغانستان کې ښه حکومتولي نشته. د هوایي چلند قوانین به پکې نه پلي کیږي، او د هوایي چلند سازمان دا توانایي نه لري چې پروازونه خوندي کړي.
د ده په خبره اوس د امریکا او اروپا په ګډون د افغانستان د هوایي شرکتونو الوتکې د نړۍ په ځینو نورو هیوادونو کې هم د کېناستلو حق نه لري. ښاغلی سلطانزوی د دغه پیښې په کراو هر اړخیزو څېړنو ټینګار کوي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
هلو، رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا، صدای آمریکا. گفت و شنود، خبری اتر.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار له او د مازدیګر تر او و ورځې د اونۍ خپرېږي. د مازدیګر په او بجو د ازادي راډیو د خپرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د مازدیګر له او د سهار تر او له امریکا غږ آشنا راډیو، او د سهار له او د مازدیګر تر او ازادي راډیو اوري، او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال وایي چې د او د بورډ یو شمیر چارواکو د دې بورډ له رئیس سره پریکړون اعلان کړی. د کرکټ بورډ پر رئیس عاطف مشعل انتقادونه وروسته له هغه زیات شول چې کرکټ بورډ د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دوو شل اووریزو لوبو د پلان خبر ورکړ. انتقاد کوونکي په افغانستان کې د طالبانو وروستیو حملو ته په پام سره وایي چې افغان لوبډله په داسې شرایطو کې د پاکستان له ملي لوبډلې سره لوبې باید تحریم کړي. د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی شیبه مخکې په یو مرکه کې راته وویل چې دوی د همدې او ځینو نورو پریکړو له کبله د کرکټ بورډ له رئیس سره پریکړون کړی.
په 9 جنوري باندې به موږ خپله رسما عریضه د کرکټ بین المللي شورا ترکو د دایمي غړیتوب دپاره هغه کې دغه درې ټکي واضح نشر شوي دي چې د ادارې استقرار او اساسنامه هغه اساسنامه چې منظور شوی وي او تشکیل د ادارې دا درې سره درو سفرې موږ په داشپاز میاشت کې ونه توانېدل چې نه خپل اساسنامه منظور کو او نه هغه ځانګړی تشکیل چې ورته ضرورت وي او نه د ادارې استقرار. ټول هغه فني او مسلکي کسان د دندې نه ګوښه شوه په ډله ییزه توګه باندې او دوی او تیا مخکې تاسو ولیدل چې ډول چې پاکستان یو ناامن ملک دی هلته د سیالۍ هیڅ نوی امکان نشته. نن بیا ورته دی ورځي د هغو سره یو قرارداد کې د لوبو چې د افغانستان ملي لوبډله به ورځي په لاهور کې به لوبه کوي. حال دا چې موږ اله اوسه کرکټ هغه نړیوال مارکیټ ته داخل شو
فکر نه کوئ چې ستاسو دا اقدام به په کرکټ بورډ کې یو ډول ګډوډي رامنځته کړي او دا به لا د کرکټ په نړیواله شورا کې د افغانستان هغه اعتبار راټیټ کړي؟
نو دا موږ ته په بار بار ویلي و دا دوی اونۍ کېږي چې زه د دوی سره په دا خبرو کې وم چې دغه بې ځای اقدام یا دا غیر مسلکي کړنی دا د افغانستان د کرکټ اداره نور متضرره کوي. خو بد وختانه دی فهم خپل ایډیا روانو. تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان کرکټ یا د افغانستان ملي لوبډله د افغانستان د کرکټ بورډ اداره لکه مخکې چې اشاره وکړه موږ اوس لاغه نړیوال مارکیټ ته داخل شو هغه په ډیر کم څه سره د لاسه ورکو. آیا د دې څه معنا؟ نو د کرکټ بین المللي شورا به هم دې ته بالکل ګوري د دې کړنی د داغه ټاکنه. نو زه لمنم چې د افغانستان ولسمشر به هم په دې باندې یو پریکړه کوي ځکه چې د ویلی و چې دا ما د افغانستان د ولسمشر په ہدایت باندې دغه لوبي د پاکستان سره منظور کړی دی او هغه را سره په جریان کې دی.
بله
سوال دا چې ولسمشر مرستیال وایي دغه شی رد کړي.
د کرکټ بورډ مشر پرون په یو بیان کې چې پر ټولنیزو شبکو یې خپور کړ وی ویل چې دا ډول پریکړه نه ده شوې او داسې یو تفاهم لیک له پاکستان سره نه دی لاسلیک شوی چې البته دا بیان د وروسته له هغه ورکړ چې په ټولنیزو شبکو کې او په مختلفو کچو د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پلان شویو لوبو په وړاندې غبرګون وښودل شو. نو اوس خو د خپله دا پریکړه تقریبا بیرته اخیستې ده. ستاسو اعتراض لا هم دوام لري؟
تکل صاحب محترم کله چې د پریس کانفرنس کې ټول میډیا راځي او د هلته اعلان کوي نو دا خو یو پټ شی نه دی چې د بطلغ وکړي چې کله قرارداد نوي شوی بیا پریس کانفرنس ته ضرورت دی. او په اجتماعي رسنیو کې د کرکټ بورډ د پاین هم دغه شی شیر کوي. د ملت درد هغه دی چې وستاسو ګوري چې په افغانستان کې څه تیریږي. د افغانستان د حکومت سیاست د افغانستان د وزارت خارجه سیاست یو طرف ده او کرکټ بورډ بل طرف ته خپل سیاست غوره کوي.
تاسو باور نه لرئ چې کرکټ او سیاست سره جلا دي؟
سل په سل کې سیاست او کرکټ سره جدا دي. تاسو ته معلومه ده چې په 1990 کې افغانستان کرکټ په افغانستان کې رسمیت لري او 2010 کال دی. هیڅ نو دا سیاسي شخصیت درو سفر نه دی راغلی چې د افغانستان د کرکټ په دوري د دې سیاسي ګټه واخی. یو سړی چې غیر مسلکي او سیاسي وي بیا دا یو اکیډمیک علمي اداره ده او ورزشي اداره ده. دا هیڅ نو ارتيانه سیاسي کاڅه چې هغه راشي دغه چا په دا تیرو وختونو کې کتل چې تیر دغه ناخوالو ته متوجه شوی چې مظاهره وسول او بعض لوبغاړو مصاحبې وکړې هغه خلک ټول رااله دا نن ټول په مطبوعاتو کې ناشته موز موږ سره یو ځای چې د دغه اشاره باندې هغه مظاهره هم کړې وي. نو دې سړي په ډیرو کرغېړونو لارو باندې دغه ځای ته ځان راورسوي بیا چې راورسېږي د ولسمشر باندې فرمان ترلاسه کوي اوس خو هغه ملي فیصلو یا پریکړو ته باید سړی احترام ولري چې د افغانستان عزت او حرمت پکې کې په داسې اساس چې وګورئ دا چې پریکړې تاسو ته معلومه ده چې په پاکستان باندې څکه چې ICC دوی ته انټرنیشنل کرکټ نور کوي چې هلته تنظیم نشته او موږ ورزو تر اوسه پورې هم فل ممبرشپ هم نه دی اخیستی په دې سیاست شیبو کې. دا یو ماشومانه پرېکړه ده.
د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې. ښاغلی فضلی نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې اعلان وکړ چې د او د بورډ یو شمیر چارواکو د کرکټ بورډ له رئیس عاطف مشعل سره پریکړون اعلان کړی. دا وخت د مازیګر 4:30 دی. قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې نور موضوعات هم لرو، خو دا شیبه سالی محمد سالی ته غوښ شي چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د ننګرهار امنیه قمندان لوی پاسوال عبدالرحمن رحیمی وایي چې په تیرو درې اونیو کې په دې ولایت کې د پوځي عملیاتو له کبله تر 200 زیات وسلوال وژل شوي دي. د افغانستان کرکټ بورډ مشر وایي پاکستان ته په خپل سفر کې د پاکستان له کرکټ بورډ سره د سیالیو او نورو همکاریو په تړاو هیڅ موافقه نه ده نهایي کړې. د بامیان د درېو هغو امنیتي مسؤولانو دوسیې لوی څارنوالۍ ته استول شوي چې د یوې مسافر وړونکې الوتکې د ناستې پر مهال د امن په نه ټینګښت تورن دي. شمالي کوریا د یوه بالستیک توغندي په ازمویلو سره یو وار بیا په کوریا ټاپو وزمه کې کړکېچ اوج ته ورسوه، ویل کېږي چې دغه توغندی لنډ واټن ویشتلی سي. اوکراینی چارواکو روس پلوه بېلتون غوښتونکي د توپونو په ویشتلو تورن کړي چې لږ تر لږه 8 ملکیانې ټپیان کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د اوریګان ایالت په پورتلند ښار کې میشت مسلمانان وایي د هغو دوو کورنیو لپاره چنده ټولوي چې دوه نارینه غړي یې د دوو نجونو په دفاع کې وژل شوي دي. او د فرانسې نوی ولسمشر ایمانویل ماکرون به نن په پاریس کې پاریس ته نږدې په ورسای ماڼۍ کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د دوه اړخیزو اړیکو پر راتلونکي خبرې وکړي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم مرزی احمدزی ته غوښ شي چې سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په پام کې ده چې د راتلونکي جون میاشتې په 15مه د اولمپیک د ملي کمیټې انتخابات ترسره شي. د اولمپیک د ملي کمیټې د مطبوعاتو د برخې مسؤل منور شهزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې سر له نن څخه هر هغه کس چې د اولمپیک ملي کمیټې لپاره په شرایطو برابر وي خپل ځان کاندیدولی شي. شهزاد وایي چې د اولمپیک د ملي کمیټې د مشرۍ لپاره کاندید باید د افغانستان د 15 ورزشي فدراسیونونو ملاتړ له ځان سره ولري، او هم دغه شان مخکې باید په سپورتي برخو کې کار کړی وي. د افغانستان د ملولینو د کرکټ لوبډلې د هند د ملولینو د کرکټ په لوبو کې یو شلوریزه لوبه وګټله او دوه یې وبایللې. د کرکټ بورډ وایي فرید هوتک نن ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان د ملولینو د کرکټ لوبډلې د هند د ملولینو د کرکټ له لوبډلې سره درې شلوره لوبې درلودې. دغه لوبې د مې په 22مه، 23مه او په 24مه نیټه د هند د ګریټر نوویدا په سپورتي سټډیوم کې ترسره شوې. د افغانستان د ملولینو د کرکټ ملي لوبډلې د یک شمې په ورځ افغانستان ته راستنه شوه. او په فرانسې کې د بایسکل ځغلونې البی تور نن راس منفعل شو. دو تنو افغان بایسکل ځغلونکو مسومه علیزاده او زهرا علیزاده هم د دوهم ځلې لپاره د فرانسې د البی تور یعنی د البی سفر د بایسکل ځغلونې په سیالۍ کې ګډون کړی دی. د افغانستان د بایسکل ځغلونې فدراسیون رئیس صادق صدیقی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغو سیالۍ لپاره د سړک پر سر 93 کیلومتره واټن ټاکل شوی دی. دغه دواړو خویندو تیر کال د فرانسې د البی تور په سیالۍ کې دوهم او دریم مقام خپل کړی وو. د البی تور په سیالۍ کې 3500 بایسکل ځغلونکي له فرانسې څخه ګډون کوي. د خبرونو پای
زموږ غاګله ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له وو د مازیګر تر او ورځې د اونۍ خبريږي. اوس هم قدرمنو اوریدونکو ورزو نړیوالو مسایلو ته. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي اروپا نور امریکا او برتانیا پورې بشپړ ډول تړلې نشي پاتې کېدلی. میرمن مرکل دا خبره پرون په مونشن کې په یوه انتخاباتي غونډه کې وکړه. اخوا د جرمني د صدر اعظم د راتلونکو انتخاباتو لپاره د میرمن مرکل سیال مارتین شولتز هم د امریکا و د متحدو ایالاتو پر جمهور رئیس ډونالد ترامپ انتقاد کړی او ویلی دی چې ترامپ غواړي د یوه ظالم رهبر په څیر چلند وکړي او نورو ته سپکاوی وکړي. صفی الله ستانکزی د موضوع جزئیات اوروي.
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ټینګار وکړ چې له متحده ایالاتونو او برېټانیا سره د اړیکو دوام مهم دی، خو اروپایي ټولنه باید په خپلو پښو ودرېږي او خپل برخلیک وټاکي. مرکل د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه د ډونالډ ټرمپ انتخابېدو او له اروپایي ټولنې د برېټانیې وتلو ته په اشارې د یکشنبې په ورځ په مونشن ښار کې یوې انتخاباتي غونډې ته دا خبره وکړه. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل زیاته کړه، هغه وختونه چې موږ په بشپړه توګه په نورو اتکا کوله اوس تر یوه حده پای ته رسېدلی. ما دا مسأله په څو وروستیو ورځو کې تجربه کړې ده. په همدې سبب یوازې دا ویلی شم چې موږ اروپایان باید خپل برخلیک په خپل لاس کې واخلو. د جرمني صدر اعظم وروسته له هغه په برېټانیا او امریکا د اروپا د اتکا د ختمولو ټینګار وکړ چې تیره اونۍ د ایټالیا په سیسیلي ټاپو کې د نړۍ د وو ډیموکراسیو مشران د اقلیم په اړه د پاریس د تړون په وروستي کېدو، تجارتي مسایلو او د کډوالو په ویشلو سلا نه شول. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ تیره اونۍ په بروکسل کې په جرمني باندې د ناټو د دفاعي لګښتونو د پلان د ناکامۍ او هم د دغه هیواد لخوا بهر ته د زیاتو موټرو په صادرولو انتقاد کړی و. اخوا د جرمني د صدارت د راتلونکو انتخاباتو کاندید مارتین شولتس هم له میرمن مرکل سره ورته نظر ورکړی. هغه آی آر ډی ټلویزیون ته وویل اروپایي هیوادونه باید تر بل هر وخت د ټرمپ د چلند په نسبت له یو بل سره نږدې اړیکې ولري. د جرمني د راتلونکو انتخاباتو دغه کاندید دا هم ویلي چې ټرمپ د ده په خبره د یو مستبد رهبر په توګه چلند کوي او غواړي نور توهین کړي. خو ښاغلی ټرمپ بیا تازه د اروپا له سفر وروسته د یکشنبې په ورځ د هغه نظر په خلاف چې د جرمني صدر اعظم یې ورکړی یو ټویټ وکړ چې پکې اروپا ته خپل وروستی سفر له پایلو ډکو باله. ډونالډ ټرمپ د یکشنبې په ورځ په ټویټ کې لیکلي وو چې تازه له اروپا راستون شوی یم، دا سفر د امریکا لپاره یو بریا وه، کارونه ستونزمن خو نتیجې زیاتې وې. د جرمني په ریګنبورګ پوهنتون کې د ترانس اتلانتیک اړیکو کارپو سټیفن برلینګ واشنگټن پوسټ ته ویلي چې د اروپا او امریکا ترمنځ په ګډو ارزښتونو باور د ده په خبره د ټرمپ ادارې زیانمن کړی دی. هغه دا هم ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه د ډونالډ ټرمپ د کار تر پیل وروسته اروپا هیله منه وه چې ټرمپ به نرم دریځ غوره کړي او د جیو هیوادونو دریځ ته به درناوی وساتي، خو هغه برعکس عمل وکړ. د ریګنبرګ پوهنتون دا استاد هم وایي چې ټرمپ داسې چلند کوي چې ګواکې اوس هم په انتخاباتي کمپاین کې دی.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او قدر منوریدونکو په څو شیبو کې تاسو ته د ازادۍ راډیو اونیز بحثونه د انصاف په لټه کې او د امنیت او سالم چاپیریال پروګرامونه اورو. خو له هغه مخکې د فرانسې نوی ولسمشر ایمانویل مکرون ویلی دی به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لیدو پر مهال له هغه څخه پر ځینو مهمو مسایلو یو شمیر غوښتنې مطرح کړي. مکرون به نن په ورسای ماڼۍ کې د پوتین کوربه وي. په دې اړه نور حال لملالی بشیر څخه واوري.
د فرانسې نوی ولسمشر ایمانویل مکرون چې د مې په اوومه ولسمشر وټاکل سو ویلي دا ډیره مهمه ده چې له روسیې سره خبرې وسي، ځکه داسې نړیوال موضوعات سته چې له دوی سره پرته له جدي بحث نه سي حل کېدای. مکرون دا خبرې وروسته له هغه د شنبې په ورځ وکړې چې د جی اوه غونډې ګډونوالو موافقه وکړه چې که په اوکراین کې وضعیت پرمختګ ونه کړي د مسکو پر وړاندې به نوې پریکړې وکړي. د فرانسې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د مسکو احتمالي لاسوهنه د سوریې په کورنۍ جګړه کې له بشار اسد سره د روسیې مرسته او په اوکراین کې لاسوهنه دوه مهم موضوعات دي چې دوی به خبرې پر وکړي. مکرون دا غونډه په شاهي ماڼۍ کې ځکه جوړوي چې د روسیې د امپراتور پیتر د ژوند په اړه د یوه نندارتون سره پر یو وخت سي. د ورسالې ماڼۍ ساتونکي او د نندارتون تنظیموونکي ګوینولا فارمن له رویټرز خبري اژانس سره د خبرو پر مهال ویلي د نندارتون د پیتر عظیم د یوې تابلو په ننداره پرانیستل کیږي او موږ د دغه امپراتور له حضور څخه په فزیکي معنا پوهیږو. زه باید ووایم د ده جسامت دوه متره و، نو تابلو د ده واقعي انځور وړاندې کوي. لویدیځ هیوادونو پر روسیا په 2014 کال کې له اوکراین څخه د کریمیا د جلا کولو او د دغه هیواد په لویدیځ کې د جلا غوښتونکو د ملاتړ په خاطر بندیزونه لګولې دي. په اوکراین کې د جګړې له کبله تر 9000 کسانو زیات وژل شوي دي. ویل کیږي پوتین به له مکرون سره د روابطو ښه کولو هڅه وکړي چې اړیکې یې د مخکینی ولسمشر فرانسوا اولاند سره ترنګلې وي. پوتین فرانسې ته وروسته له هغه خپل سفر لغوه کړ چې اولاند وویل له پوتین سره به یوازې د سوریې په اړه د خبرو لپاره وویني. د فرانسې د ولسمشری د ټاکنو پر مهال د پوتین پلوی کوونکی کاندیدی ماری لوپین پر ضد د ماکرون د کمپاین ټیم تورونه پوری کړل چې روسیه د هک کولو او ناسمو معلوماتو خپرولو هڅې پیل کړې دي. د ټیم د روسیې د دولت لخوا تمویلونکي سپوتنیک او آر ټي خبري رسنۍ په رسمیت نه پیژندلې. وروسته له هغه چې د لوپین پر وړاندې دوی ټاکنې وګټلې، د ماکرون ټیم وویل د دوی د کمپاین زرګونو هک سوي ایمیلونه پر انټرنیټ خپاره سول. څېړونکو ویل شخص ته چې دا کار د هغې ډلې لخوا سوی وي چې د روسیې له نظامي استخباراتو سره تړاو لري. مسکو د فرانسې په انتخاباتو کې لاسوهنه رد کړه.
قدر منوریدونکو، دا د ستاسو له پیغامونو مخکې وروستی د دې خبرونې وروستی راپور اورو. شمالي کوریا د لمسونکو اقداماتو په ترڅ کې د توغندیو یوه بله ازموینه کړې ده. د امریکا متحدو ایالاتو، جنوبي کوریا او جاپان دا ازموینه غندلې او یو ځل بیا یې د شمالي کوریا په وړاندې د یو لړ اقداماتو خبرې کړې ده. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور نوریاس نوري اوروي.
شمالي کوریا د یو بل توغندي په آزموینه سره د کوریا په ټاپو وزن کې د کړکیچ اور ته پکای ووهه. ګمان کېږي چې دا به یو لنډ واټن ویشتونکی توغندی و چې د شمالي کوریا د وانسن له هوایي اډې د ختیځ پر لوري توغول شوی دی. د امریکا متحدو ایالاتونو، جنوبي کوریا او جاپان د دوشنبې په ورځ د شمالي کوریا د توغندي دغه نوې آزموینه تایید کړه. په آرام سمندر کې د امریکایي ځواکونو مرکزي قومندانۍ ویلي چې دغه د لنډ واټن ویشونکی توغندی په نښه کړی او څارلی دی. په دې اړه په خپاره کړي بیان کې د امریکا د آرام سمندر قومندانۍ یو ځل بیا په سیمه کې د خپلو متحدینو، جاپان او جنوبي کوریا د امنیت په برخه کې خپله ټینګه ژمنه یو ځل بیا تکرار کړې ده. په بیان کې دا هم ویل شوي چې دغې نوې آزموینې متحدو ایالتونو ته خطر نه دی پېښ کړی. د جنوبي کوریا ولسمشر د دغې نوې آزموینې په اړه د خبرو لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې د رابللو غوښتنه کړې ده. جاپان دغه آزموینه په کلکه غندلې او ویلي دي چې داسې ښکاري چې دغه توغندی د جاپان په اوبو کې راپرېوتلی دی. د جاپان صدر اعظم شینزو آبه ویلي چې هیواد یې له متحدو ایالتونو او جنوبي کوریا سره په ګډه د دغې آزموینې په وړاندې په یو مشخص ځواب ویلو غور کوي.
موږ د شمالي کوریا پاروونکو اقداماتو ته په هیڅ صورت اجازه نشو ورکولی چې د نړیوالې ټولنې خبرداری یې په وار وار له پامه غورځولی دي. موږ شمالي کوریا ته خپل شدید اعتراض وړاندې کړی دی.
روسیه چې د پخوا په څیر د شمالي کوریا دغه آزموینه هم غندلې، یو ځل بیا یې له ټولو هیوادونو غوښتي چې له ډېر زغمه کار واخلي. د راپور له مخې د متحدو ایالتونو، جنوبي کوریا او جاپان ته خبرداری دی چې له پوځي اقدام څخه ډډه وکړي. د شمالي کوریا دولتي آژانس تر اوسه په دې اړه تفسیر نه دی کړی. شمالي کوریا پر دوو اټومي آزموینو سربیره چې تیر کال یې ترسره کړي، تر اوسه په لسګونو د لرې واټن ویشتنو کې توغندي آزمویلې دي. که څه هم پیونګ یانګ په وروستیو کې ادا کړې چې د اټومي سرکو لیږدونکی توغندی چې د امریکا تر خاورې رسیدلی شي آزمویلی دی، خو ډېر کارپوهان په دې باور دي چې شمالي کوریا څو نورو کلونو ته اړتیا لري چې دغه هدف ته ورسیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
حمید گل غزنفر الکوزای د خوست ولایت له شیخ زاهد په هنتونس خلیکی د خوست ولایت د مجاهد سلور لارې 14 غیر اسلامي عملو له مخالفو وسلوالو څخه هیله لرم چې داسې نورې ناوړه کړنې خصوصا د روژې په مبارکه میاشت کې ترسره نه کړي. محمد قاسم ځواک له هلمند ولایت څخه لیکي، له ټولو طالبانو څخه غواړم چې د روژې په مبارکه میاشت کې جګړه ودروي او د سولې له پروسې سره یوځای شي او د افغانانو له وژلو لاس واخلي. جی کې افغان له کندهار ولایت څخه لیکي، هغه څوک چې د روژې د مبارکه میاشتې درناوی نه لري هغه هیڅکله مسلمان کېدای نه شي. طالبان که واقعي مسلمانان وي، د بېګناه انسانانو د وژنې او جنگ نه د لاس واخلي او مسلمانان دې پرېږدي چې د امن په فضا کې عبادت وکړي. باوري لشکین نلی کې زمونږ غوښتنه له طالبانو دا ده چې نور د خدای جل جلاله په خاطر د افغانانو له زورولو لاس واخلي. جعفری لیکي، په روژه مبارکه کې د مسلمانانو ترمنځ یووالی ډیر ثواب لري. او بصیر هیلمن له کابل نلی کې، د شپې لخوا په کابل ښار کې اکثره سړکونه بند وي، کله چا سره مریض وي نو د سړکونو د بندېدو له کبله به یې له لاسه ورکړي.
انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبل یغې پسې ورشبل یغې پسې ور شام دې کړه باندې ورستی رشي او ناهیل به تخپل کوټه راځم
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یت سر نوښته ده
خو مسؤلین څه وایي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې یم د ازادي راډیو د دې ونی د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه خبروم په دې خبرونه کې مو د پروان ولایت د سیاګرد ولسوالۍ د یو ښوونکي سید طالب ستونزه راخسته ده د ازادي راډیو ته تلیفون کړی چې وکاله کیږي چې نیم جریب ځمکه یو زورواکي غصب کړی ده دی وایي د وکالو راهیسې هلې ځلې کوي خو ستونزه یې په ځای پاتې ده دغه ستونزه مو د پروان ولایت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده په دې خبرونه کې به لومړی د سید طالب او ورپسې د پروان ولایت د چارواکو نظر واورئ پام ورته راړو
د انصاف پلټکه
ورورستا نوم څه دی
زما نوم سید طالب د سید بابو زوی
د کوم ځای خبرې کوي
د بالاغه ولسوالۍ سیاګرد غوزان مراد پروان اوسېدونکی یم
ستونزه او مشکل د څه دی
زما د اکا نما سید نسیم د سید عبدالله زوی یو قطع ځمکه زور نیولی ده
د ځمکې څه وخت نیولې ده
اوه کاله کېږي
د ځمکې اندازه دې څومره ده یعنی څومره ځمکه ده
درې مانه
په دې و کالو کې تاسو کړي حکومتي ادارو ته دې مراجعه کړې کوم عریضه مریضه دې ورکړې
په دغه و کالو د روسیا په ولسوالۍ سیاګر کې ده هغه سره راس کړی دی په محکمه کې حاضر نه کوي حاضر نه کوي
دولتي مقامات ورته جلب لیږي چې راشي او دا موضوع حل او فصل کړي
زما د روسیا په ولسوالۍ کې ده د محکمه کې ده او محکمه توجه نه کوي
هغه څوک دی څه کار کوي او چیرې اوسېږي
په کابل کور لري ډېر واسطه زیاد لري ډېر لري
په دې حصه کې ولسوال څه وایي
ولسوالۍ جلب کړی دی او ایواکي قومندان ته حاضر نشي کوي
اوس ستا غوښتنه څه ده ازادي راډیو تا سره څه مرسته وکړي
اوس زما غوښتنه دا ده چې په ولایت کې زما مشکل ورسوي چې زما لانجه حل شي
ته څه کاروبار کوې ورور
زه ښوونکی یم
په دې حصه کې د واسطه کړې څه مشران یا مخور خلک دي لیدلي ستا ستونزه به ورسوو د پروان ولایت مقاماتو ته به یې ورسوو
د انصاف پلټکه
د دې ستونزه مو د پروان د والي له وایاندې اغلی وحیده شهکار سره شریک کړه وحیده جان شهکار په پروان ولایت کې د زمکو د غصب مسأله څنګه ده ځکه داسې ویل کیږي چې په دې ولایت کې د زمکو غصب یو ستونزه ده که دا ووایي چې اوس وضعیت څنګه دی
د زمکو غصب یوه ډېره ستونزه د په پروان کې چې پولیس هم ناتوان په دې کې شوي دي او موږ تل کوشش کړی دی دوته چې دا مشکل حل شي او کله چې د داخلي وزیر پروان ته راغلی و همدغه وخت کې هم د پروان عالی مقام یا والی صاحب هغه ته وویل چې په دې ستونزه کې جدي کوشش وکړي او جدي اقدامات ولري چې ځکه دغه ستونزه یو غټه مشکل او یو غټه ستونزه په پروان کې شته
د دې ستونزې په ضد خو به مبارزه شوي آیا په وروستیو کلونو کې د پروان ولایت مقامات توانېدلي چې د ځمکو د غصب مخه ونیسي یا کومه نیول شوې ځمکه بیرته له غاصبینو نه راوګرځي
بله بله لیک لیک ستونزه چې په ابتدایي کې و هغه ستونزه حل شوې دي خو په هغه بزرګ یا بله غټه مشکله چې شته په هغه کې ډېر وخت نیازي او ډېر تلاشونه نیازي چې مرکزي حکومت موږ سره همکاري وکړي
وحیده جان شهکار د سیاګرد ولسوالۍ یو ښوونکي ازادي راډیو ته شکایت کړی چې نیم جریبه ځمکه تقریبا له اوه کالو راهیسې د یو زورمن لخوا غصب شوې ده د دې ستونزې په حلولو کې څه همکاري کولی شي
زه دې ورور ته وایم چې دا هم هغه ستونزه لري چې نور خلک په پروان کې لري خو دغه ستونزه د ده د سیاګرد ولسوالۍ کې ده خو زه دې ورور ته وایم چې کله چې وایي زما ستونزه دومره غټه نه ده خو په پروان کې راشي موږ په لنګ دې څخه خبري وکړو ان شاء الله چې کوشش کوو چې دې مشکل حل شي.
دا وای چې د دې عریضه په اساس د زمکه غاصب څو ځله جلب شوه خو څنګه چې زور او پیسې لري د ولسوالۍ په هم زور نه رسیږي.
ان شاء الله چې اتمن دغه د سیمه مشغول او تلاش کوو چې دا ستونزه حل شي.
تاسو څومره کولای شئ چې په دې مسأله کې دخیل شئ او د حل یو لار ورته ومومئ؟
پروان ولایت دروازه تل د خلک په مخ کې بازي او دوی کولای شي چې خپل مشکلات او خبرې له موږ سره شریک کړي او دا ورور هم کولای شي چې د نګدي ناراضي او موږ حتمان ورسره ګورو.
وحیده جان کدا تاسو ته مراجعه وکړي هغه اسناد به وګوري او به سیړي؟
هر کله چې وخت ولري موږ په خدمت کې یو.
د انصاف پلټکه
د ازادي رادیو د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونه درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې مو واوریدل چې یو خون کې وای زمکې د یو زورواکي لخوا غصب شوه سو کال په دولتي ادارو کې سرګردانه ګرځیدل خو نتیجه نه دا ورکړې او دا مو هم واوریدل چې د پروان ولایت چارواکو ژبنه وکړه چې د ورته مراجعه وکړي او مسأله به وسیړي او د حل لارې چارې به ورته ولټي.
د انصاف پلټکه
درنو ورېدونکو کتا سه هم کوم ستونزه ولري او قانوني حل لارې موجود وي لمون سره شریک کړئ. زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 و.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې د جنگ جګړې، اقتصادي ستونزو او ځینو نورو مسایلو له وجې خلک خپلې لورګانې ښوونځي ته نه لیږي. په یو شمېر سیمو کې بیا په ښوونځیو کې ښځینه ښوونکې نشته، نو ځکه نجونې د زده کړې له لوی نعمت څخه بې برخې دي. نن په همدې اکله غږیږو. له موږ سره مېلمه د ملګرو ملتونو د ماشومانو د واجی صندوق د مدني مشارکتونو مسؤول احمد جان نوزدی دی. نوموړی لومړی په پروګرام غږیږي چې د ښځینه ښوونکو د مسلکي زده کړې په اړه ده.
د 2015 کال د شروعنه یونیسف پر یو پروګرام باندې کار وکړ تر څو پورې ضرورتونو ښځینه ښوونکو ته په 5 ولایتونو کې دوی ته تعلیم برسونه ورکړه تر څو پورې دوی وتوانېږي چې مسلکي ښوونکي ته نه جوړ شي. دغه 5 ولایتونو کې پکتیا ده، پکتیکا ده، غور ده، خوست ده او روزګان.
د کوم ضرورت له مخې تاسو دغه 5 ولایت غوره کړل؟
دا 5 ولایتونه هغه ولایتونه دي چې دلته د ښځینه ښوونکو او د ښځینه زده کوونکو کچه بالکل بېخي ټیټه ده. د بېلګې په ډول باندې شاید په بعض ولایتونو کې مثلا 15% وي، یعنی 15% په هیڅ کړه، ځکه مثلا په یو ښوونځي کې کسل نفر یا 1 نفر یا 1 نفر نو کلته مثلا 15% ښځینه ښوونکي هغه په هیڅ کړه. او که مثلا موږ په هر مکتب کې یا یو ښځینه معلم ولرو دا په هیڅ کړه. بنان دغه 5 ولایتونه هغه ولایتونه چې دلته د ښځینه ښوونکو او د ښځینه زده کوونکو د دوی دواړو کچه ډیره ټیټه ده. په همدې خاطر باندې موږ دا 5 ولایتونه انتخاب کړی دي. او کله چې د ښځینه ښوونکو کچه ټیټه سي نو دا واضح خبره ده د ښځینه زده کوونکو کچه هم ټیټه. یو خو به موږ په دې باندې توانېدلو یو چې په ښځو کې وړتیا یو څه لوړ کړو، د هماغه سیمو سره به مکومه کړي تر څو پر دوی وتوانې ښځینه ښوونکي پیدا کړي او د دوی بچیانو ته، یعنی خلک په ډاډه زړه باندې خپلې لورګانې په مکتب کې شاملې کړي.
تاسو کله کلو بانډو ته ځئ، هلته دغه د ښځینه ښوونکو ضرورت څومره و؟
بدبختانه د ښځینه ښوونکو کچه تقریبا 3% ده. دغه 3% هم هغه څوک بشپړوي چې هغه یا په مرکز کې دي او یا په لویو ښارونو کې. په کلو کې د ښځینه زده کوونکو کچه هم ټیټېږي او د ښځینه ښوونکو کچه هم ټیټېږي.
کله چې تاسو دغه لرو پرتو سیمو ته ورغلئ چې هلته ښځینه ښوونکي کمې وي یا هم هېڅ نه وي، خلک څومره له مشکلاتو سره مخ وو او څومره یې غوښتل چې باید دوی ښوونکي ولري؟
تعلیم د هر چا حق دی.
بله،
یعنی دا د دوی بالکل حق دی، دوی باید تعلیم ته لاسرسی ولري. دا د ماشومانو د نړیوال قانون پر اساس، د نړیوال قرارداد پر اساس باندې چې د افغانستان حکومت هم هغه ترجمن دی، هغه په 1994 کال کې امضا کړی دی او دغه گزارش ورکړي. تعلیم د هر ماشوم حق دی، هم د نارینه هم د ښځینه ولی کله چې موږ د غسون سره مخامخ سوي چاله شون سره مخامخ سوي چې بیا کله مراجعه سوي نو سر بیا ګنده پډه کړی دا یو چالش دا هم چې مثلا کله چې شونه شون کې په مکتب کې نه یو نارینه شون کې ته خلک ډېر ډېر نشه کوي چې خپل لور په مکتب کې شامل کړي یو خدا چې په فرهنګي لحاظ باندې موږ ورسته پات ټولنه ده ایو سنتي ټولنه خپل لور وڅو مکتب ته نه ورکی بیا نو کچیر مثلا یو بانام ورته پیدا سي بیا به کنه ورته ورکی نو موږ غواړو دا باندې چې موجود دي دا باندې باید د منځ لاړ شي خو په نور ارسو کې نور خلک کار کوي زموږ وظیفه دا ده چې موږ هم هم د شدنه شوونکو تربیه کو او په عین وخت دا چې د شدنه شوونکو تربیه کیږي خپل دغه د دوی د شدنه شوونکو کپاسټي یا ظرفیت یا ورتیاوی دا هم لوړ دي دا بل غټه ستونده ده بیلګې په ډول باندې دغه وشي په دغه یو سلو اتیا زره شوونکو کې یوازې 50% دوی تقریبا د 14 ټولګي فارغ او نور ټول د 14 ټولګي نه لاندې زده کړې لري حتی د سي شوونکو مړلرو د نم سن په فارغ دي د لسم سن په فارغ دي
کوم شمیره چې تاسو یاد کړئ دا شمیره لګ نه ده
ډیره لګه ده دا شمیره ډیره لګه ده خو موږ غواړو چې یو ځل دا وازمه
یعنی د امتحاني پروګرام ده
یو پلی به وګورو د 50 کلو کې به وګورو دا کده نور برنامه تشویق مثلا دا برنامه موږ تقریبا 2 کاله مخکې را شروع کړه خو دا تاسو وګورئ چې مثلا معرفت وزارت ورته برنامه د شوز چار د وزارت سره شروع کړي په همکاري کې چې هغه د بچو د خواته مليږي نو بنان کې داسې برنامه نور هم زیات شي یعنی په مجموع کې معرفت د ذکر ضرورت لري چې هغه ورته ډیره لوړه وي یعنی که اجازه کل کبيخي هغه سټنډرد نه وي یعنی معیاري نه وي نو هدا اکل د ټټ ست څخه باید وړي اجازه کل متوسط ساته کېم کړل ولري بیا ستوند سره اندازې پرې اړيږي موږ باید په دې باندې کوشش وکړو دغه ورتیاوی د مسلکي خلکو دا باید لوړې شي تر څو پر مسلکي خلک تربیه کړئ شي
کچیر مونږه مسلکي خون کې ونه لرو او کورنۍ خپل لورګان پرې نه دي چلاړي سیس دا کړی وکړي په خوانځي کې یو نارینه استاد د الته نه پرې دي ستوندې به مو څومره ورستر بل زیات شي
کله چې یو مور مثلا دا په کور کې ذکر نه لري دا مهم نه ده چې دا باید لاړ شي کار وکړي یا باید کور د باندې کار وکړي یا کار ونه جلکی پیغلکیږي او دا واده کوي او دا به په کور کې مور کېږي د یوې باسواد مور او د یوې بیسواد مور ترمابین د ماشومان په تربیه کې ډیر ستر توپیر موجود دی یو باسواد مور کولای شي مثلا خپل ماشوم وروزن ته توجه وکړي دغه وسیات دغه روغتیا ته توجه وکړي خو یو بیسواد مور دا کار نه کوي یعنی افغانستان د سیو مملکت نه دی چې هغه په اقتصادي لحاظ باندې ډیر پیاوړی وي ډیر پیاوړی نه په ډی ضعیف حالت کې قرار لري نو بنان موږ د دې ډیر ضرورت لرو چې د نارینه په خوا کې به شزنه باید کار وکړي او خپل د کورنۍ اقتصاد باید پیاوړی کړي نو کچيري شزنه دا کار ونه کړي یعنی دا کورنۍ به په څو مشکلاتو باندې اخته وي مثلا اقتصادي ستونزو باندې اخته وي هغه کورنۍ چې واز نارینه کار کوي او اقتصادي هم جوړ بلي او د ماشومان مثلا په تربیه کې به ستونزې موجود وي دوی ورته توجه نه کوي او په کورنۍ کې به نور چالشونه نو تاسو ترخواله موجود ځکه کله چې مور باسوادي مجموعا د جرایمو کچره ټیټولای شي
bale تاسو په داسې ولایتو کې د انجنونو لپاره مسلکي زده کړې برابرې کړي چې هغه لری ولایتونه دي یا خون کې نوي او هم ډېری کمی وي څنګه کله تاسو خپل کار پایل کله مشکلات سره مخامخ نسوي
یو څه باید مهم چې هغه ډېر د خوشحالي خبره ده په دې معنی باندې چې افغانان چې دي دوی خو د تمدن د لپاره ډېر علاقه مند دي یعنی کله چې وغه چاله شونه چې موجود وي چې هغه لري سي ډېر لیواله چې په وطن کې سولي آرامي د کار امکانات وي د زده کړې امکانات وي د دې په خوښ چې مثلا زوی مکتب ته ځینو لوري هم ورسره مکتب ته لاړ شي او مثلا لاړ شي او برته راشي چې زده کی نو افغانان ډېر ډېر لیواله دي او خلکو د پروګرام څخه ډېر شهر کلی کړی دي زه راډیم چې پروګرام به تر ډېر بریده بری کامیاب وي
هغه جنو چې تاسو په دغه پروګرام کې اشتراک وکړه او بیا دوی خون کې سولې مسلکي خون کې سولې دوی څه رقم آیا په رسمي ډول مقرر شوی دي خون کې په صفات کې څه رقم ده
دوی چې د ما سفارغه سي باید یو داسې پروګرام مخکې موجود وای پروتوکول چې کړه دوی ما سفارغه سي وای نو دا پتان باید په کار ګمارل شي وای دا پروګرام څو مکه لري لومړی مخې دا چې کله مثلا الته وسنی شوون کې چلته تیاری موجود دي
بله
نه او دوی د ولسم سم په څخه فارغه دي زموږ لومړی توب اوله مو غوته دي یعنی دغه سکالرشپ
څنګه تیاری مقرره دي
بله 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 دغه سکالرشپ یا د بورسیه د دوی اولین هدف هم دا شته چې د استادان دي چې دوی د ولسم سم فارغه دي او مسلکي زده کړي نه دي نو کچيري بیا په دیو کې مثلا زموږ شمیره پرانه سو بیا نو دوهم چانس موږ ورکو وغه چې هغه د ولسم
وظیفه نه لري
د ولسم سم څخه فارغه دي دوی وظیفه نه لري خپل محل کې دي او دته ملياله چې پسله چې فارغه شي باید کار وکړي د ارزیابي یو کمیټه موجوده دوی دغه ټول اسناد ارزیابي کوي او مستحق کسان پناشه کوي دا بیا فارغيږي کله چې دوی فارغه شي دا شمیره ډیره ټیټه ده زړه دایم ټول ته کار پیدا کوي د معرف د وزارت په مسلکي مکتبونو کې دوی په کار باندې ګمارل کیږي احيانا کچیر مثلا دوی ته زمينه نه یې مسایل کمبوده تشکیل وجود ودل لري یونیسف نور مکتبونه لري تاسو خبره شي موږ مثلا کلیوالي سنفونه لري یا مثلا د سریز ذکرو سنفونه لرو بیا دغه شوونکو څخه موږ په هغه برخه کې استفاده کوو یعنی دوی کدا چې د سریز ذکرو په پروګرام کې شامل شي او یم د ابتدایي ذکرو پروګرام کې شامل شي تر څو پر دوی لپاره پرلتونکو بیا په خپل دولتي مکتبو کې د کار زمینه مساعد
دغه د مسلکي خوونکو د ذکرو پروګرام چې تاسو په 15 ولایتو کې یاد کړنه نسی کېدلی چې دا نور ولایتو ته مغزيږي ځکه هلته هم ډیر خوندي دي چې خدینه خوونکي نه لري
یوازنی علاج چې موږ د 15 ولایتو انتخاب کړ دا هغه ولایت چې هغه په ډیره کمه یعنی په ډیره ټیټه کچه کې دا قرار لري یعنی هر څه د یو سروې پر بنسټ باندې کېږي بیا موږ باید د سره څه بل سروې وکړو لومړیتوبونه باید په نښه کړو او دغه لومړیتوبونه لپاره باید کار وکړو او دغه وست د مثلا د افغانستان د وزارت د پردې لومړیتوب چې څنګه شوونکي باید دوی زیات کړي
مننه ډیره زیات
له تاسو نه مننه
تاسو له ازادي راډیو څخه د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وچی صندوق د مدني مشارکتونو د مسول احمد جان نوزدي خبرې د نجونو د زده کړې په اړه واوریدي
حقیقت سره پروگرام ل دی ورسته د شنبو د ورځو د مازیګر د 4 بجو او د یک شنبو د ورځو د سهار د 8 بجو په خبرونو کې خبري شي.